السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو خبر کړم. لومړی لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبان له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټن ځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معلار لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو مت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارکوونکو ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده خو د ټولنیزو شبکو ګونګوسې ناسمې وبللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړی او مېړه یې دواړه د نشي په حالت کې. زدران خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي. تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ په دې اړه نور تازه جزئیات نه دي ورکړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر ناګاهو کا سره کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. خلوی عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړل. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز پناروي کې د پرون ویل صابر مطلق 1980 کال لسیزي رئیسي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلي چې 25 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه د پنځه شپې پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیر یو لسو میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 500 کسان اعدام شوي چې د پخوا پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځنډاوه. ګومان کېږي چې دا ماشومان به د توخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د توخلې یو ډول شربت چې د ماروین بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې دې خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي و چې د شربت تولید درولې دی او په دې اړه څېړنې کوي. سلام په خیر درنو اوریدونکو نن شنبه د لیندې یو لسم او د دسمبر دویمه نیټه. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی برید د غبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره له دې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نښتر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې ایښي دي. او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگی الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو بریدونو غبرګونونه راپارولی دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی ده چې د هرات په جبریل خارګوټي کې پرونی برید کې د دوو شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیعه عالمان وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دویمه جمعه ده چې په هرات کې شیعه دیني عالمان په نښه کېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هرات ښار په شیعه میشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپله ایکس پاڼه دا پیښه یوه تروریستي حمله او برید کوونکي ناپیژانده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي عملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالفې دي، هم د اسلامي امارت، څو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، څو شیعهګان د اهل سنتو پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونۍ پیښه د تېرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خوا ته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکي افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حملې کړي دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروا وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابلې دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډلوای د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 400 زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویتنس دغه ارقام د 2023 کال د اکتوبر له 16 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 16 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویتنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یاد عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د
طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلي. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو سلیر وی سات زموږ پر ویب پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه شي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږد شي. دوی وایي دا د حکومتونو واړوندو ادارو مسؤلیت دی چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا غوښتنې په داسې حال کېږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې په دولتي ادارو کې یوازې خپلو اړوانده کسانو ته لومړیتوب ورکړي او تر ډېره یې د مسلک پر ځای د خپلې ډلې کسان ګمارلي.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دی په نشو د روږدي کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دی وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمینه که ورته برابره نه سي، هسې نه چې په نشو روږدي سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نهسته. اوس ماته مثلا د میاشتې 3000 روپۍ سوکړه، په دا 3000 روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا زیزه خو چلېږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا 15000 روپۍ په هغه 100 روپۍ مثلا د دې شپې د ورځې ګزاره کوي. صحیح ځینې خلک چې په دغه اخته کېږي مصروفیت نهسته، یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار څونه پریشان وم. بیا هغه وخت دا نشه ختم سي، بیا هغه سوچونه در سره دي. نه دا خپل ځان سره غلطي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډېری ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي، نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګراني او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغیږي، خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي، دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوي ځوانانو ته وظیفې ورکړي. که وظیفې ورنه کړي، د نوي ځوانان به ټول په نشه یي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به ترسره کړي چې تر اوسه به چا نه ویلدلي.
دا چې د غزنیګڼ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویاند حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، چې په دې برخه کې تر ډېره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنیګڼ اوسیدونکي ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغوی مسلم حق بولي، خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي، بلکې ستونزې یې ورسره زیاتیږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له اسرائیل او حماس، د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو او بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. دواړو ډلو اوربند کړی او چې له امله یې تر ډېره په غزې تړانګه کې آرامي وه، خو اوس یو ځل بیا د جګړو د تودو لمبو اورونه د اورونو په اړه راپورونه خپرېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودې له پای ته رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړي چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له هم له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاند ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل،
په دې کړکیچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاوو لیږد ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو لمخه حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایل او څو نور هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایل خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایل پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاستې درنو اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر بساته د ازادي رادیو پی ال بی ال مطالب تاسو زموږ پر پاڼه اوري تر خوای بی ال بی ال موضوعات هم لوستلای شي. د ویډیو برخه هم زموږ فعال ده. ډیر مهمه خبرونه او تر څنګ نور مهم موضوعات زموږ پر پاڼه باندې شته او ځای پر ځای دي. اوس به ورشو بل راپور ته. د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خپل سیمه کې د نختارو او نور ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتلي دي. دوی وایي د کونړ په ډېری سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شوی او نختارې پاکستان ته قاچاق شوي، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګل ته یې زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي وایي د طبیعي افتونو او اور لګېدنې له امله یو څه ځنګل له منځه تللی، خو غوښتنه یې دا ده چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وشي.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېری غرونه د نختارو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنیو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېری غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري، هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس، چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به مراوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو ورونو له امله یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره د اشر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختموي. چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي، باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنه
ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی موسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخیستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو، ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي. خو مخکې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم، یادونه کوم چې خپل پیغامونه د واتس اپ د شمیرې لاري چې هم دي پیغامونه په پای کې خبرې مو تر را واستوي. ساسي پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلابل خبرونو کې په نوبتي شکل باندې خبره شي. که پیغام مو تر اوسه پورې نه وي خپور شوی، په تمه اوسئ. حتما د ازادي راډیو په یوه نه یوه خبرونه کې ورته ځای ورکړل شوی دی. دا و درکوم چې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو او نورو مشکلاتو په اړه هغه چې تاسو ورسره مخ یاست او غواړئ غږ مو رسنه شي، ازادي راډیو ته یې راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته ځای پر ځای کړو. د دې ترخوا نور مهم موضوعات هم چې فکر کوي اړین دي او باید له خلکو سره شریک شي یا هم جالب سیاسي او ځینې جالب تصویرونه خپل هغه کولای شي ازادي راډیو ته راواستوي. زه ستاسو پیغامونه اورو. ښه وخت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه به نمیلات د کلکولسوالی سره سرکاری کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوکل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدمت کړئ. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. خدای دې ښکل بروج او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوي د سولو اوسېدونکی یم. موږ د راټولو چارواکو څخه هیله کېږي چې موږ ته هیڅ مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې کوم له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا غږ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکہ دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پنځه ولسوالیو خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دی. نو د حکومتي چوراکو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې مونږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به وکړئ که پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.